سلامونه ستړي مشي په افغانستان کې د مخام شپږ بجې شوې. تاسو زموږ د خبري مجله همدا شیبه پر رادیو سربیره د ساده رادیو پر فیسبوک یوټیوب هم پښ باندې باندې کتلای اوریدل شي. مجله په خبرونو پیلو. د ایران ارنا دولتي اژانس خبرو کړی دی چې د کرمان د 14 د قربانیانو په ډله کې 12 تن افغانان دي. په کرمان کې د جنوري 3 د ایران د قدس وکونو د پخواني مشر قاسم سلیمانی د تلین پر مهال دوی خونړی چاودنې وشوې چې نژدې سلطنه پکې وژل شو. د دې بریدونو مسؤلیت داعش ډلې منلی دی. قاسم سلیمانی په 2000 کال کې په عراق کې د امریکا د بیپلوټ الوتکې د برید په ترڅ کې وژل شوی و. د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب اسلامي ځواکونو عمومي قومندان حسین سلامی نن د کرمان د 14 د قربانیانو د خاورو تسپارلو په مراسمو کې وویل چې خپل غچبه اخلي. د افغانستان د جنوبی مرکزی او شمال ختیز ولایتونو په ځینو سیمو کې نن او سبا د سیلونو د بهیدو خبرداری ورکړل شوی دی. د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت په خپل ایکس پاڼه په خوانی ټویټر کې پرون لیکلی و چې په دغو سیمو کې د واورو او بارانونو د ورېدو له کبله په سیندونو کې د اوبو د کچې له لوړېدو سره د سیلونو امکانات شته. ازادي راډیو تر اوسه له کوم ولایت څخه د سیل راپور نه دی ترلاسه کړی. د افغانستان لپاره د بشري حقونو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ پر طالبانو غږ کړی دی چې سمدستي له تقید او شرط پرته د هغه میرمنې له زندانه خوشې کړي چې د بد حجابۍ په تور په اروستیو کې نیولې دي. ریچارډ بینټ نن پر خپل ایکس پاڼې په خوني ټویټر لیکلی دی چې د سم حجاب د نه مراتېدو په تور د میرمنو زنداني کېدل پر ښځو د نورو محدودیتونو وضع کول دي او د دوی د حقونو تر پښو لاندې کول دي. د طالبانو امر بالمعروف وزارت ویاند عبدالغفار فاروق پرون ویل چې په کابل کې یو شمېر ښځې چې اسلامي حجاب سم نو مراد کړی نیول شوې دي. د دغو میرمنو د شمېر په اړه طالبانو څه نه دی ویلي، خو ځینې راپورونه وایي چې شمېر یې لسګونو کسانو ته رسیږي. د پاکستان سنا نن یو پریکړه لیک تصویب کړ چې له مخې یې په دغه هیواد کې عمومي انتخابات ځنډیږي. له مهالویش سره سم دا ټاکنې د فبروري 5 ترسره کیږي او د مشرانو جرګې پریکړه لازمي نه ده. اصلي پریکړه به د پاکستان د انتخابات خپلواک کمیسون کوي چې تر اوسه یې د مشرانو جرګې د پریکړې په اړه څه نه دي ویلي. مشرانو جرګې ویلي دي چې د امنیتي دلایلو له امله باید انتخابات وځنډیږي. او ټاکل شوی دی چې نن د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن او د اروپای ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشر جوس بورل له منځني ختیځ څخه لیدنه وکړي. دوی هڅه کوي چې د اسرایلو تر واک لاندې لویدیځ غاړې لبنان او د سره سمندرګي د بیړیو تر مسیر پورې د غزې د خبرې شوې جګړې مخه ونیسي. د جدي درې میاشتې کېږي چې حماس چې د امریکا متحده ایالاتونو او اروپای ټولنې د یو ترهګرې ډلې په توګه پیژني د اسرایلو پر جنوب یرغل وروړی و. د وروسته اسرایلو پر غزې حمله وکړه چې تر اوسه پکې تر 22000 ډیر فلسطینیان وژل شوي دي او د غزې ترانګې لوی برخه له خاورو سره خاورې شوې ده. تاسو د ازادي رادیو نه خبرونه واوریدل. از موږ خبرونه اوس مهال څلور ساعته د سهار شپږو د مخام تر شپږو په لنډو سپونونس یویش او 15 مترو او د مخام شپږو د سهار تر شپږو په منځنۍ څپه ټول شپږ نوی اوریدل شي. وړاندې په مجله کې درته دا مطالب لرو. د ایران د جنوري پر 3 په 14 کې 12 افغانان وژل شوي دي. د دې 14 مسؤلیت داعش وسلواله ډلې منلی و چې ورسره ایران له دغه 14 وروسته پریکړه وکړه چې له پاکستان او افغانستان سره به سرحد تړي. د شې د دغه سرحد تړل د افغانستان او پاکستان لپاره په څه معنا دی؟ وړاندې په راپور او تحلیل کې درته وایو. امریکایي وزل بیا له طالبانو غوښتي دي چې دوی سره په خپلو کړو ژمنو عمل وکړي. په دې اړه چې طالبانو د دوه هیر توافقنامې او نورو خبرو اترو کې د امریکا سره څه ژمنې کړې دي چې تر اوسه عملي کړي نه دي. امریکایي د پلي کېدو غوښتنه کوي. په دې اړه هم درته وړاندې راپور لرو. د پاکستان د سنا جرګې پریکړه چې انتخابات باید وځنډېږي سره له دې چې دوی صلاحیت نه لري، خو دا چې ولې دا پریکړه کړې ده او د پاکستان لپاره به یې پایلې څه وي، په دې اړه هم درته راپور لرو. په کندوز کې به د اوښانو یو فارم ته هم سر ورښکاره کړو. په دې اړه چې هلته د اوښان څنګه ساتل کېږي او روزل کېږي هم درته تفصیلي راپور لرو. نور مطالب هم شته. د سپورت له ډګر مهم خبرو
د ازادي راډیو خبري ټولګه.
بیا هم ستړي مشه په دې خبري مجله کې مو از فريده سيال د شفيق یاره او قاب پیکار د تخنیکی چارو په سمبالښت قرباني یو. د ایران په کرمان کې په چاودنو کې 2 افغانان وژل شوي دي. سره له دې سره هم مهاله د دې هیواد د کورنیو چارو وزیر ویلي له افغانستان او پاکستان سره خپلې پولي تړي. دا چې دا پلان به څوک خپلې کیږي ورزو سنا کاکړ سنا جانې که تاسو راته په دې اړه باندې نور جزئیات راکړئ چې د ایران د کورنیو چارو وزیر په دې اړه نور څه ویلي دي. فکر کوم چې یو څه تخنیکی ستونزه ده، زموږ همکاران به تخنیکی ستونزه حل کړي. بیرته به راوګرځو او د ایران د چاودنې په اړه باندې به له دوی جزئیات واخلو. خو اوس به د افغانستان یو بل مطلب راواخلو چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي وو طالبان باید په افغانستان کې د توریزم په وړاندې په خپله مبارزه کې په خپلو ژمنو ودرېږي. که لیمه سپېڅلې راسره په پروګرام کې وي لیمې ته به ورشو. لیمه جانې، که تاسې زموږ غږ لرئ، تاسې ته وایي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له طالبانو نور څه غوښتنه کړې ده. فکر کوم چې تخنیکی ستونزه ده، لیمه جان هم راسره په پروګرام کې نشته ده او کوي هم موږ فکر کوم د دوی غږ نشو اورېدلی. هڅه به وکړو چې د دوی غږ ځان سره واخلو او وکولای شو چې دغه تخنیکی ستونزه په وخت سره حل کړو. لکه څنګه مې چې مخکې یادونه وکړه، د ایران په کرمان کې په چاودنو کې 12 افغانان وژل شوي دي. له دې سره هم مهاله د دې هیواد د کورنیو چارو وزیر ویلي دي چې له افغانستان او پاکستان سره خپلې پولې تړي. د ایران اسنه خبري اژانس د ایران د کورنیو چارو د وزیر احمد وحیدی قول ویلی دی چې د افغانستان او پاکستان په پوله داسې نقطې شته چې د پوله بندولو په برخه کې نومړیتوب ورکول کیږي. که د سنا کاکړ راپور چمتو وي، سنا ته ورزو جزئیات په دې راپور کې.
لکه 12 افغانان دي. په کرمان کې د جنوري په 3مه د ایران د قدس واکونو د پخواني مشر قاسم سلیمانی د تلین پر مهال دوی خونړۍ چاودنې وشوي چې نږدې سل تنه پکې ووژل شول او د راپورونو له مخې 204 اتیا تنه نور ټپیان شول. د دې بریدونو مسؤلیت داعش ډلې منلی دی. قاسم سلیمانی په 2000 کال کې په عراق کې د امریکا د بې پیلوټه الوتکې د برید په ترڅ کې وژل شوی و. د ایران د سپای پاسداران انقلاب اسلامي ځواکونو عمومي قوماندان حسین سلیمانی نن د کرمان د چاودنو د قربانیانو د خاورو ته سپارلو په مراسمو کې وویل چې خپل غچ به واخلي. خو داسې ښکاري چې په ایران کې د دوو خونړیو بریدونو د افغانستان په دغه ګاونډي هیواد کې نوي امنیتي اندېښنې راپورته کړې دي. د ایران په کرمان ښار کې له خونړیو پیښو یوه ورځ وروسته د دې هیواد د کورنیو چارو وزیر وایي د افغانستان او پاکستان سره د ایران د پولو د تړلو پلان د پلي کېدو په حال کې دی. د ایران اسنه خبري اژانس د احمدي وحیدي له قوله لیکلي چې د افغانستان او پاکستان په پوله کې داسې نقطې شته چې د پولو د بندولو په پلان کې ورته لومړیتوب ورکول شوی دی. نوموړي د خبري اژانس ته ویلي دي چې هغه سرحدي نقطې چې خلاوي لري او ناوړه ګټه ترې پورته کېږي د پولو د بندولو لپاره لومړیتوب ورکړل شوی دی. ښاغلی وحیدي زیاته کړه چې د پولې د بندولو طرحه یو بشپړ پلان دی چې بېلابېل افغان لري او یوازې دیوال نه دی او د پولې د بندولو لپاره بېلابېل کارونه به ترسره شي. د طالبانو حکومت د ایران د پولو د بندولو د پلان په اړه د دې هېواد د کورنیو چارو وزیر څرګندونو ته کوم غبرګون نه دی ښودلی، خو په ایران کې وروستي مرګونې بریدونه غندلي دي. په ورته وخت کې یو شمېر سیاسي او پوځي کارپوهان ټینګار کوي چې د ترهګرۍ سره مبارزه باید د دواړو هېوادونو د حکومتونو ترمنځ د ګډې او هر اړخیزې همکارۍ له لارې وشي. د سیاسي چارو کارپوهو په ایران کې پخوانی ډیپلومات عزیز معارج موږ سره په خبرو کې وویل چې په ایران کې له خونړیو بریدونو وروسته دا څرګندونې پر افغانستان د ایران له لورې یو ډول غیر مستقیم تور دی چې ګواکې ترهګر له افغانستانه ایران ته راغلي دي. د یادونه ده چې داعش تر دې وړاندې هم په ایران کې د یو شمېر خونړیو بریدونو پړه پر غاړه اخیستې وه. یو شمېر ایراني چارواکو تر دې وړاندې هم په افغانستان کې د داعش وسلوالو د حضور په اړه اندېښنه ښودلې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر امیر عبداللهیان شاوخوا 15 میاشتې وړاندې د دې هېواد له اسنه خبري اژانس سره په مرکه کې ویلي وو چې افغانستان او ایران 900 کیلومتره ګډه پوله لري او له همدې امله په افغانستان کې دننه هر ډول پرمختګ د ایران پر امنیت اغېز کولی شي. خو د طالبانو حکومت ادعا کوي چې داعش په افغانستان کې ځپل شوی او تل یې ټینګار کړی چې هیچا ته به اجازه ورنه کړل شي چې د افغانستان خاوره د بل هېواد پر ضد وکاروي.
سنکا کړو چې د ایران د کورنیو چارو د وزیر د څرګندونو په اړه باندې چې ویلي وو دوی غواړي هغه پلان پلی کړي چې له ایران او افغانستان له پاکستان او افغانستان سره به خپل سرحد تړي. په همدې موضوع به تم شو د افغانستان د ملي ریډیو ټلویزیون په خانای مشر اسماعیل میاخیل سره خبرونه کېده. میاخیل صاحب، تاسو ستړي مشه په خیر راغلي. که په پیل کې راته د ایران دغه پریکړه په اړه باندې وایي، دغه پریکړه د افغانستان او پاکستان لپاره په څه معنا ده؟ په ډیپلوماټیک اړخ خبرې وکړي.
سلامونه تاسو ته، تاسو لیدونکو او کتونکو ته ورسیږي. ګوره، دلته دوه موضوعګانې دي. یو د اوسنۍ وضعیت چې په کومه سیمه کې روان دی، چې د ایران په نورو ډلو سره، هغه که د حزب الله ده یا نورې ډلې دي چې دوی ملاتړ کوي، یوه یې دا برخه ده. بله دا ده چې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د موجودیت ویره ده. افغانستان کې بېله شکه چې د طالبانو د راتګ وروسته که پاکستان دی که ایران دی، دغه اندېښنه ورسره پیدا شوې ده چې هلته د ترهګرې ډلې مخ په زیاتېدو دي. او په دې کې هیڅ شک نشته دی، ځکه چې زمونږ معلومات هم دا ښیي چې د 1500 شاوخوا ترهګرې ډلې په افغانستان کې اوس فعالیت کوي. که څه هم طالبان ادعا کوي چې د دوی د ګاونډیانو سره اړیکې ښې دي، خو مونږ او تاسو ولیدله چې په طالبانو د راتګ نه وروسته د تاجکستان، ترکمنستان، ازبکستان، پاکستان، ایران سره په پوله باندې څو ځله شخړې درلودلې. نو طالب په داسې حالت کې دی چې هلته که ایرانی چارواکي دي او که د پاکستان چارواکي دي، دوی په دې باندې باور لري چې دوی کله چې طالب راغی د همدغو ډلو سره الاس یو کړ او جمهوریت یې چپه کړ. نو په دې کې شک نشته دی چې دلته به هغه کمې ترهګرې ډلې چې اوس فعالیت کوي، طالب کېدی شي یا ونه غواړي او یا د دې زور ځواک ونه لري چې د دې مخنیوی وکړي. نو دغه پریکړه چې اوس تاسو وایئ چې ډیپلوماتیکي او یا مثلا امنیتي اندېښنه د ایران دپاره، بېله شکه چې پاکستان او افغانستان یو ناامنه هیوادونه دي او د دې لپاره ناامني چې راپېښېدلی شي د ایران لپاره کېدای شي چې دغه هیوادونه وي.
میخیل صاحب، که بیا بل اړخ راواخلو، مخکې مو د حزب الله یادونه وکړه، ایران له اسرائیلو سره هم یو څه اړیکې خړې پړې دي او دغه جګړه چې په سیمه کې روانه ده یو څه اغیزې کړې دي. فکر نه کوئ چې دا به یوازې له افغانستان او پاکستان خطر نه وي، بلکې دغه اړخ نه به هم دوی ته ګواښ وي، ځکه چې اسرائیلو په دې وروستیو کې په بیروت کې هم بریدونه کړي دي؟
ګورې، د اسرائیل سره لږې نه چې ښې اړیکې ښې ډېرې خړې پړې دي، او په لومړیو کې دوی هم چې اسرائیل او امریکا په دې برید کې برخه لري، که څه هم امریکا دا رد کړله. خو دلته بیا هم که موږ او تاسې وګورو، شک به پچا وي په سیمه کې تر ډېره. دغه اوس چې پولې بندۍ ایران د پاکستان او افغانستان، خو د دې نه معلومیږي چې د دې استخباراتي معلومات به ښایي چې اوکې که چېرته پکې دغه هیوادونه لاس هم ولري، کېدی شي چې سرچینې د افغانستان او د پاکستان نه راوځي. راځي یو شینه باید لر لاړنه شو او دا باید واقعیت ومنو چې داعش په افغانستان کې وجود پخوا هم درلوده، اوس هم لري، او دا داعش په پاکستان کې هم وجود درلوده او اوس هم لري. دا چې کم شوي که زیات شوي، دغه معلومات دقیق ډېر سخت دي که څه هم طالبان ادا کوي. خو واقعیت همدغه دی چې د طالبانو په راتګ سره په افغانستان کې ترهګرې ډلې زیاتې شوې دي، کمې شوې نه دي. همدغه طالبو چې ترهګري ته مخه کړې وه او په افغانستان کې ترهګریز بریدونه کول، د چا په مرسته؟ د پاکستان په مرسته، هم د ایران په مرسته باندې، چې یو اجماع جوړه شوه چې د دې دپاره جمهوریت چپه کړي، د امریکا مخه ونیسي، ایران، پاکستان، چین، روسیې اجماع جوړه کړه چې طالب ته لاره پرانیزي. او طالب ته څنګه لاره نه پرانیزي چې په افغانستان کې ترهګریز بریدونه کول؟ دوی د ټي ټي پي سره لاس درلوده، دوی د القاعده سره لاس درلوده. نو اوس څنګه امکان لري چې هغه کسان چې طالبانو دوستانو، نن ورته وایي ته زما دښمن یې او زور یې پرې نه رسي؟
میخیل صاحب، همدلته کلن دام راته ځواب کړي، د پاکستان او ایران دواړو هیوادونو لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، په تیر کې هڅه کړې ده چې په افغانستان کې یا د جمهوریت په پرځول کې دوی یو ډول نه یو ډول دخیل و. اوس مهال چې دواړو هیوادونو کې ستونزې ډېرې شوې دي، که ایران کې روسي بریدونه ته وګورو، پاکستان ته وګورو چې اوس پلاوی مرغلی دی، او له پاکستان به هم افغانستان ته پلاوی راځي چې په دغې کړکېچونو اړیکو خبرې وکړي، او دوی دواړه هیوادونه امنیتي اندېښنې لري. فکر کوي چې دا دواړه هیوادونه به په خپلو دغه کړنو باندې چې په تیر کې ترسره کړي دي، یو ځل بیا غور وکړي او کوم بدیل لار به پیدا کړي سربېره پر دې چې سرحد وتړي؟
ګورئ، که چېرته پاکستان او ایران طالب راوس، هغه خپل هدف ته ورسېدل. هدف یې د امریکا ځپل او دلته د جمهوریت پر زولو د خپل هدف ته ورسیدل. اوس بیرته هماغه کسانو چې دا طالبان یې راوستي دي، لکه څنګه چې د امریکا په وخت کې چې امریکا په 2001 کال کې راغله د پاکستان پیسې واخیستې، همدغه طالب یې ووهه او طالب چارواکي څنګه امریکې ته وسپاره. اوس همدغه پاکستان لګیا دی نورې ډلې ټپلې تپسی ورکی تقیقی د طالب پر ضد باندې. دلته اساسی خبر ده چې د افغانستان په اړه د دې خلکو ستراتیژي څه ده. دلته هیڅ څوک نه غواړي چې افغانستان یو باثباته هیواد شي، ځکه چې هر سړی متاسفانه چې هغه خپل ارزښتونه پکې نه ویني، خپل ګټې پکې نه ویني او ګټه دوی په جګړه کې ویني. موږ باید د افغانستان نه د نیابتي جګړې ډګر جوړ نه کړو. په دې باندې باید طالب پوه شي، ځکه اوس هم مسئول دی پخوا هم مسئول و. نو که چیرته ایران او پاکستان اوس خپله تګلاره بدلوي، هغه د دې امنیتي ګواښونه دي چې دوی ته پیښیږي. او بې له شکه چې په افغانستان کې په دې باید موږ سترګې پټې نه کړو چې که طالب دی، که د طالب ملګري و، که هغه القاعده ده، که TTP دی او که دا نور دي، دوی فعالیت لري په افغانستان کې متاسفانه. نو د دې مخنیوي لپاره باید چې موږ او تاسې سره لاس یو کړو، که هغه طالب دی که نور افغانان دي، چې موږ او تاسې باید د ترهګرو ډلو په مرکز ونه ګرځو.
مننه. کور ودان شو دی اوس د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون پخوانی مشر اسماعیل میاخیل و چې د ایران د وروستۍ پریکړې باندې چې په د جنوري په دریمه په دې هیواد کې 2014 وشوې، د هغې نه وروسته یې له افغانستان سره او له پاکستان سره د خپل سرحد د تړلو پریکړه وکړه. افغانستان کې پاتې کیږو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي طالبان باید په افغانستان کې د تروریزم په وړاندې په مبارزه کې په خپلو کړو ژمنو ولاړ پاتې شي. ورزولې مې سپېڅلې تعلیم جان ستړي مشي له تاسو جزئیات اورو.
څنګه چې تاسو ویل فریدا جانې، په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو په ګډون د نړۍ بېلابېلو هیوادونو وخت ناوخته په افغانستان کې د تروریستي ډلو په موجودیت اندېښنې ښودلې، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا پر طالبانو غږ کړی چې له دې پدیدې سره مبارزه وکړي. د دې وزارت ویان میتیو میلر تېره ورځ په خبري کانفرانس کې وویل چې طالبانو د ترهګرۍ پر ضد مبارزې ژمنه کړې او باید په دې اړه په خپلو کړو ژمنو ولاړ پاتې شي. ښاغلی میلر دا څرګندونې په افغانستان کې د تروریستي ډلو د شتون د اندېښنو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وکړې، خبرداری ورکړ چې په سیمه کې د امریکایي پوځ په نه موجودیت کې هم متحده ایالات د دې وړتیا لري چې وضعیت وڅاري او ترهګریز فعالیتونو ته ځواب وکړي. هغه د 2022 کال په جولای میاشت کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری وژلو ته اشاره وکړه او وی ویل متحده ایالاتو د الزواهری په وژلو وښوده چې د امریکا د ساتنې لپاره به ورته اقدامات وکړي. دا څرګندونې په داسې حال کې دي چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت د القاعده په ګډون د بېلابېلو ترهګریزو ډلو سره پر اړیکو تورن دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د تحریمونو د څېړنو او څارنې کمیټې د روان کال په غبرګولي میاشت کې په یو راپور کې ویلي وو چې طالبان له القاعده او تحریک طالبان پاکستان سره ژورې اړیکې لري او سربره پر دې یو شمېر نورې ډلې هم د دوی تر واک لاندې سیمو کې فعال دي. د دې ترڅنګ یو شمېر هیوادونو په ځانګړي ډول د منځنۍ آسیا هیوادونو، روسیې او پاکستان له دې وړاندې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو په موجودیت اندېښنې ښودلې وې. خو د طالبانو حکومت په وار وار په افغانستان کې د القاعده په ګډون د هر ډول ترهګرو ډلو موجودیت رد کړی دی او ویلي دي چې اجازه به ورنه کړي چې د افغانستان لخوا چا ته ګواښ مخ شي. د طالبانو حکومت تل ټینګار کړی چې د دوحې هوکړې ته ژمن دي. د دوحې هوکړه چې 2000 کال په فبروري کې د امریکا او طالبانو ترمنځ لاسلیک شوه، له مخې طالبان باید له ترهګرو ډلو سره خپلې اړیکې پرې او هیچا ته اجازه ورنه کړي چې افغان خاوره د نورو پر ضد وکارول شي. په همدې حال کې د متحده ایالاتو د امنیت د ملي امنیت شورا د ستراتیژیکو اړیکو همغږي کوونکي جان کیربي ویلي چې داعش ډله هم په افغانستان او سیمه د خلکو لپاره یو ګواښ دی. دا په داسې حال کې ده چې د تیر 2023 میلادي کال کې د پلازمینې کابل په ګډون د افغانستان بلخ، هرات، بغلان او یو شمېر نورو ولایتونو داعش ډلې کې د داعش ډلې لخوا خونړي بریدونه وکړل، خو چې ګڼو ولسي او طالب چارواکو ته یې پکې مرګ ژوبله اړولې وه.
ډېره زیاته مننه کور ودان لیما سپېڅلې وایي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د حق غوښتنې په اړه باندې چې له طالبانو یې غوښتنه کړې وه په خپلو ژمنو ودرېږي. موږ سره تفصیل شریک کړو.
دا ازادي راډیو ماښامنۍ خبری مجله. ازادي راډیو څلر ویشت ساعته.
اوس هم ګاونډي پاکستان ته ورزو. د پاکستان سنا نن یو پریکړه تصویب کړ چې له مخې باید عمومي انتخابات وځنډیږي. دا چې ولې ورزو احمد چی برته چې تفصیل ورنه واورو.
په اسلام آباد کې په نننۍ غونډه کې د سنا اکثریت ګډونوالو ټینګار کاوه چې د امنیتي دلایلو له امله انتخابات په خپل وخت نشي ترسره کېدی. د پاکستان مشرانو جرګه له قانون سره سم سل غړي لري. په نننۍ غونډه کې یوازې 14 سناتورانو برخه اخیستې وه. د پاکستان د سرپرست حکومت د اطلاعاتو وزیر مرتضی سولنګي او د مسلم لیگ نواز ډلې سناتور افنان الله د دې پریکړې سره سخت مخالفت وکړ چې انتخابات وځنډي شي. د پاکستان د جیو تلویزیون د راپور لمخې په غونډه کې د پیپلز ګوند او تحریک انصاف ډلې غړي غلي پات شول. ټاکل شوې ده چې د پاکستان عمومي انتخابات د فبروري په 8 ترسره شي. د پاکستان اساسي قانون حکم کوي چې د ولسی جرګې تر منحل کېدو وروسته د نوي ورځو په ترڅ کې باید انتخابات وشي. په دې ډول په کارو چې دوی میاشتې مخکې لا د انتخابات ترسره شوي وای. خو د رویټرز اژانس راپور له مخې پاکستان له سیاسي او اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی او د سنا پریکړه الزامي نه ده. خو تر اوسه د پاکستان د انتخابات خپلواک کمیسیون په دې اړه تبصره نه ده کړې. د سنا په نننۍ غونډه کې خپلواک سناتور دلاور خان وویل د جنوري او فبروري میاشتې د بلوچستان او خیبر پښتونخوا په ډیرو سیمو کې هوا سړه وي، خو په دې ایالتونو کې امنیت ته هم اندېښنه شته. په پاکستان کې اوس د سر ریاسم انوار الحق کاکړ په مشرۍ سرپرست اداره چارې مخته وړي. د دې ادارې کار دا دی چې عمومي انتخابات وڅاري. رویټرز اژانس څرګندوي چې د کاکړ په مشرۍ حکومت د پاکستان په تاریخ کې تر نورو سرپرست حکومتونو پیاوړی دی. دې حکومت ته وروستیو قوانینو دا اجازه ورکړې ده چې په سیاسي او اقتصادي برخو کې پریکړې وکړي. د سیاسي چارو کتونکو د اندېښنه لري چې له انتخاباتو پرته واکمنه اداره پوځي واکمنۍ ته لاره هواروي او له 1947 کال راهیسې چې پاکستان جوړ شوی دی څه باندې 3 لسیزې واک له پوځ سره و. کتونکو دا هم وایي که پوځیان د حکومت په راس کې نه وي، بیا هم د سرپرست ادارې واک د پردې تر شا پوځ په خپل لاس کې اخلي.
راپور کې مو واوریدل چې د پاکستان سنا نن یو پریکړه لیک تصویب کړی و چې له مخې باید عمومي انتخابات وځنډیږي. دا دویم ځل دی چې دا انتخابات ځنډیږي. اوس هم ورزو د مشال راډیو ایډیټر داود خټک ته خټک صاحب تاسو ستړي مشې په خیر راغلی. که تاسو راته د سنا د دغې پریکړې په اړه باندې وایي، که څه هم ویل شوي چې سنا جرګه دغه صلاحیت نه لري چې دا پریکړه وکړي، دا به د انتخاباتو کمیسیون پریکړه کوي، فکر کوي چې انتخابات به واقعا وځنډیږي په پاکستان کې؟
ډېره مننه. داسې ده چې دغه یو پریکړه شوي ده، خو دې کې د پاکستان د سنا د غړو شمیر چې دی هغه 100 دی. خو په دې پریکړه کې چې څومره سناتوران ناستو هغه یوازې 14 او په غسوار لسو کې 2 کسانو دغه مخالفت کړي، یعنی په حساب سره 12 کسانو د دې طرفداري کړي. خو بیا هم که څه هم د دې ډیر زیات اثر نه پریوزي د الیکشن په کېدو یا په نه کېدو باندې، خو یو علامتي تور باندې دا یو پیغام داسې ورکوي چې کنه د پاکستان د انتخاباتو لپاره د کم چې چارواکي دي، په چارواکو کې چې څه لوي هم نظام، مطلب پوز دی د پاکستان پوز، اغه د انتخاباتو د لپاره غی زړه ډیر زیات خنه دي چې دا انتخابات دي وشي. لدی وړاندې د مولانا فضل الرحمن لخوا هم داسې خبرې راغلي دي چې دا انتخابات دي وسنډي کی، او اوس د سنا د طرف نه دا راغله. نو تر اوسه پوری د دې باره کې ډیر زیات شکونه موجود دي چې آیا دا انتخابات به په 8 فروری باندې ترسره شي او که ترسره بنه شي.
خټک صاحب لاندې دام راته وای چې وخت کم ده، کچېری پوز ونه غواړي انتخابات نه کیږي په پاکستان کې.
پوز په ظاهر خو نشي راتلی چې بالکل په ظاهر باندې مخامخ راشي وای، خو هغه به د شانه یعنی د پردی تر شا به داسې یو عمل کوي چې دغه پوز باندې انتخابات وځي.
مننه. کور ودان د مشال راډیو ایډیټر داود خټک وو چې په پاکستان کې د سنا د جرګې د هغې پریکړې په اړه باندې چې نن یو پریکړه لیک تصویب کړی وو پر اساس یې د انتخاباتو د ځنډیدو غوښتنه کړې وه، خپل تحلیل سره شریک کړو. اوس هم خپل سپورتي خبریال بختیار ساحل ته ورځو. ساحل صاحب تاسو هم ستړي مشې په خیر راغلی. تاسو راته وایئ چې د سپورت په ډګر کې تازه وروستي خبرونه څه دي؟
سلامونه میو منی. د کرکټ متبر ویب سایټ کرکټ انفو تازه یو رپورټ خپور کړی دی او پکې ویلي دي چې د روان 6 لوریز نړیوال جام محالویش او ډلبندی واضح شوه ده. دغه نړیوال جام به د جون په 9 نیټه د امریکا او ویسټ انډیز په هیوادونو کې ترسره شي. په دې سیالیو کې شل لوبډلې په څلورو ګروپونو ویشل شوې دي. افغانستان په سی ګروپ کې قرار لري او افغان لوبډلې سره د ګروپ نورې لوبډلې چې دي هغه نیوزیلند، ویسټ انډیز، یوګاندا او پی این جی هیوادونه دي چې پاپا نیوګینی بولي. دغه راز په درې نورو ګروپونو کې بیا هند، پاکستان، ایرلند، کاناډا او امریکا سره یوځای شوي دي. د دې شلوریز نړیوال جام بڼه هم مختلف ښکاري او له دې شلو لوبډلو به د هر ګروپ دوه مخکښې لوبډلې چې دي هغه د سوپر ایټ یا د اتو غوره لوبډلو پړاو ته ځي. هر لوبډله په لومړي پړاو کې سره څلور سیالۍ کوي او بیا هغه دوه مخکښې لوبډلې د اتو غوره لوبډلو پړاو ته رسیږي او بیا به هغې نه وروسته د نیمه پیلوبې او پیلوبې مرحله پیلېږي. بل نور ته د افغانستان د وزلوبو یا بسکشۍ سیالۍ پنځم پړاو هم پای ته ورسېدی چې د سرپل ولایت وکړای شول د دغه پړاو تلولي وګټي. یاد سیالۍ د کابل پر وخت سهار 9 بجې نن پیل شوې وي چې سرپل په پایلوبه کې د تیر کال مخکښې اتلې لوبډلې سمنګانو ته ماتې ورکړې ده. د ورې ده چې په دې سیالیو کې 12 ولایتونو برخه درلوده.
ډېره زیاته مننه کورمدان بختیار ساحل زموږ سپورتي خبریال و چې د سپورت له ډګرې خبر کړو.
نشه ای توکو ایتیاد تاسو د تدریجي مرگ او کورنۍ مو د بدمرغۍ په لور بیایي.
اوس به د کندز ولایت امام صاحب ولسوالۍ ته ورشو. هلته به د اوښانو د ساتلو د یو فارم په اړه جزئیات درکړو.
د اوښانو د ساتلو دغه فارم د کندز په امام صاحب ولسوالۍ کې یو سوداګر جوړ کړی. دغه فارم لس کاله وړاندې جوړ شوی و او 500 اوښان پکې ساتل کیږي. د دغه فارم اکثره پیرودونکي د ترکیه او سعودي عربستان وګړي دي.
ممالک عربي بسیار خریدار داره، ممالک ترکیه بسیار خریدار داره. قیمت یک شتر نر در ترکیه سودا میشه تقریبا در حدود 20,000 دلار. در ترکیه فروخته میشه. عربا تقریبا 10,000 دلار خریداری میکنه یک دانه زیره.
په دې فارم کې له 1,000,000 زیاته پانګونه شوی او 40 تنه پکې کار کوي. د کندوز چاپیریال د اوښ د ساتلو لپاره مناسب ګڼل کیږي.
ورو مالدارانو نه هله کو سراسی په خپل ملک په دغه سه حیواناتو باندې سرمایه گذاری وکړي. د کندوز اراضی آب او هوا دغه سه هغه ته مساعده ده.
د دغه فارم مالک وایي هڅه کوي په دغه برخه کې خپل پانګونه زیاته کړي.
دا وروخه
په کندز کې مو د هغه فارم وضعیت ولیده چې هلته پکې اوښان ساتل کیږي او روزل کیږي. د پښتو خبرې مجلې پای ته راورسېدو. خو په پای کې ورزو په فرا کې د هغو معتادینو ستونزې درسره شریکوو چې دوی په نشه یي توکو روږدي.
د فرا ښار ګڼډ په نشو روږدي وایي چې څو ځله یې په روغتونونو کې درملنه شوې خو بیا هم نه دي توانېدلې چې نشې ته شا کړي. مهدي درې ځلې طالبانو نیولی او د اعتیاد پرېښودو لپاره یې روغتون او بندخونې ته بیولی.
دو ساله په زندان برده پس بیرون اومدیم. پس شروع کردیم کلینیکی یک دارویی یک کمکی بکنه.
د روښتو د درملنې لپاره په افغانستان کې 45 ورځنۍ موده ټاکل شوې خو روښتي وایي چې دا موده بسنه نه کوي. د فرا روغتون مسؤلان څرګندوي چې روښتي له 45 ورځنۍ درملنې وروسته د یو کال لپاره څارل کیږي. خو جمعه خان چې له 20 کلونو راهیسې روښتی دی وایي طالبانو د اعتیاد پرېښودو په موخه زندان ته استولی و خو بیا ځلې یې نشه یي توکو ته مخه کړې او تر اوسه یې چا څار نه دی کړی.
یک دفعه کې پارسال طالبان اومد چې جمع کرد متحده رفتیم زندان رفتیم دو ما بودیم دیگه
نرفتیم. پیدا میشه
نه
تا مو زندانم پیدا میشه. وقت د طالبانو له بیا راستنې دوه هیڅ د نشه یي توکو په وړاندې د نړیوالې ټولنې مرستې کم شوې دي. داسې ښکاري چې طالبان د امکاناتو د نشتون او د روښتو د کنټرول لپاره معتادان په بند کې ساتي.